السلام علیکم. ازادي رادیو دا وګیاست د سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لوري د بشري حقوقو د سرغړاونو د څارنې د ادامي غوښتنه کړې. په نیویارک کې پرون له جنسيتي اپارټایډ سره د مبارزې په نوم غونډه کې نصیر احمد فائق د هم ویل چې افغانستان له خوځو ماشومانو سره د بشري مرستې نه لري.
I urge you all and all Afghan international
de wai izalata se utul nadewal sharikan gwaadam che de bashari haqqun la sargadawuno de tsarani mekanizm aw bashari mrasta dawam warkri cho dad tarla se chi Afghanistan ki mrasyarmano pazangari dawal khuzu aw mashuman tarisi
particularly women and children
de gonda ki da Afghanistan de bashari haqqun pa barkha ki malkrum millatuno zangri asazi Richard Bennett de yoshmir hewadun safiran aw de bashari haqqun yoshmir falano ham barkha khistwa د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر په نیویارک کې د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی سره د یو شمېر نورو موضوعاتو په ګډون د افغانستان په اړه خبرې کړې. جوزف بورل په خپل اکسپانا پرون لیکلی چې په دې خبرو کې د افغانستان او په دې هیواد کې د نجونو او ښځو پر وضعیت هم بحث شوی. تر دې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د تایوي می غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي تام ویس سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. داسیا د اولمپیک په سیالیو کې چې نن پیلېږي چا کال د افغان لوبغاړو دوه ډلې برخه اخلي. یو هغه چې افغانستان چین ته تللی او بل هغه چې له نورو هیوادونو چین ته روانه شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې د مشر اتل مشواڼي په خبره یو سل دیرش نارینه لوبغاړي پرون له کابله هنګ رویتا پالوتکه کې تللي. بلوتا د جمهور نظام پر مهال د اولمپیک کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د ولس خزینه لوبغاړو یوه ډله به د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره په سیالیو کې ګډون کوي. لوبغاړي افغانستان بهر ژوند کوي. ټاکل شوی ده چې د اسیا اولمپیک لوبې نن د چین په هنګژوی ښار کې پیل شي. د ایران د بشري حقوقو څار ډله چې په ناروی کې میشته ده وایي ایراني ځواکونو پر اوسه کال قصدن د اعتراض کوونکو سترګې او مخ په نښه کاوه او هغوی یې ځپل. په ایران کې دوه دوه ویشت کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه پیل شول. مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې تر وهلو او شکنجې وروسته بې سده شوه او بیا په روغتون کې مړه شوه. د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی یوازې د یو سل اته دېرش اعتراض کوونکو په سترګو کې د ټپونو نښې ثبت کړې وې. او د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې پولیسو په لزګونو لاریون کوونکي نیولې. د ارمنستان پولیسو پرونو وویل څلور اتیا هغه کسان نیولې دي چې د پولیسو د امر اطاعت نه کاوه. د ارمنستان اپوزیسیون ډلو بیا معلومات ورکړي چې تر اوسه شاوخوا 350 اعتراض کوونکي نیول شوي. په نیول شویو کسانو کې د ارمنستان د پخواني جمهور رئیس رابط کوچارین زوی لیون کوچارین هم شامل دي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشرانو پرون له واکه د صدر اعظم نیکول پاشانیان عدل کې دوه لپاره خپل پلویان وغوښتل چې لاریون اعتراض کوونکي وایي چې دوی به خپلو لاریونونو ته تر هغه دوام ورکړي چې پاشنیان له واکه لاس نه وي اخیستی.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمون سره میل ماده په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپل د غدي کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپل یو کامیاب کورنۍ کومي کورنۍ ته ویلې سو او معمولا کورنۍ لکوم غړو نه جوړي که څه هم دغه یو خبره ده چې اکثره خلک پی پیږي مګر چون خبرونه مو په دې اړه ده مناسبه بدای چې پایل کې خپل د کورنۍ پاکلې او خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان تاسو ته د ازادۍ رادیو ټول او خپل غوډونکو ته تاسو همکاران ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډیر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنې ته جوړیږي کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو لډیرو حقونو محروم وي، لډیرو مهمو احساساتو محروم وي، لډیرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلیږي دلته حق او وجایب مطرح کیږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کیږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډیر کار کړی، ډیر اصول ورته ایجاد کړی دي، مهم مسایل ته مطرح کړی دي، څېړلې دي، بحثونه ور باندې شوي دي چې څنګه کولی شو یو کامیاب کورنۍ ولرو، یو ښه کورنۍ ولرو ترڅو د ښې کورنۍ او نه خټولنه منستری شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروان تر ډیره لره نه ده پاتې، په خپل کلتوري چاپیریال کې، په خپل عقیدوي چاپیریال کې، او په خپل فرهنګي چاپیریال کې ډیر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډیر ښه نظام لري، ډیر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیان به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد او اتفاق له اړخه افغانان ډیر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور او پلار حقونه همیشه مطرح کیږي په افغاني ټولنه کې. په افغاني کورنیو کې د مور او پلار حقونه ډیر مطرح دي، او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي، د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډیره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره، او حقوق یې ورته تر ډیره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل، او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو په ټولنه کې. داسې کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولای شي یو ښه ټولنه جوړه کړي، او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغه کورنۍ او ترمنځ په کې خویندې ورونه وي، جار جنجال را پیښیږي. تاسو څه فکر کوئ د جار جنجال علت په کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت څه کېدلی شي؟
طبیعي خبره ده، انسان فطري غریزه ده، چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده، که وغواړي که ونه غواړي، هر انسان د خپل د هغه فیصدې په اندازه، د خپل توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بل مسله دا چې اقتصادي مسائل همدارنګه د کورنۍ ډیر غنواله ځینې نور لاملونه دي چې بیلني همدارنګه له عقیدوي پلوه لريواله، له فرهنګي پلوه لريواله، دا هغه عوامل دي چې په کورنۍ کې د دې سبب کیږي چې د کورنۍ د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا لمنځلی سی یا کم کی. نو همدار دې لامل کې چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم شي خای، هغه رقم شي ایجابوي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي، بل اخره د حقوقو تلف دلته منستر راځي، حقوق نقص کیږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دي، دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې، محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعاً چې اولادونه هم ترې نه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور و پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن ته آماده نه ده چې هغوی د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي، او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې، د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي، هغه مستقیما ویني، او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډیر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوق او اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایب او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو به ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي، نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږ ورونه، اوه ورونه، اته ورونه، کله چې ودونه امګه دوی یو ځای وسیږي د غلطه به دوی د ماشومان او دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقوقونه څومره تر پخولاندی کیږي ځکه کورنۍ ګڼه ده هر یو ته نه رسیږي ارڅه
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلی هغه ځان ته یو فامیل ده بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو دوی فامیل ګڼ کیږي دوی فامیل ستر کیږي د کورنۍ غړي زیاتیږي ورسره زه فکر کوم د رواني لحاظ نه د حقوقو د ادا لحاظ نه اخلاقي لحاظ نه همدارنګه فرهنګي لحاظ نه بهتره بدای هغه ورونه چې هوی څو په فامیل کې ژوند کوي څو ورونه دي او دوی ټول ودونه کړي هر یو ماشومان لري بهتره ده چې دوی سره جلا شي هر یو ځان ته جدا ژوند ولري تر څو وشي کولای چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند کوي اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې او یو د بل په وړاندې حقوق او واجبات خپل درک ماشومان او دغه مور پلار هم نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي همدارنګه فرهنګي ستونزې وي د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په کورنۍ کې او دوی بیا ګډ ژوند کوي نو طبعا چې دغه کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي هلته صمیمیت وي هلته د واجبو درک وي هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کیږي صمیمیت بنې یو بل سره به جنګ او جدالي یو بل ته به احترام نه محبت بنې یو بل سره ښه سلوک بنې یو بل سره نو طبعا داسې مشکلات به موږ سره زی
بلې استاد یو بل موضوع په یو شمېر کورنۍ کې لیدل کې هغه دا چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي هغه یو یا دوه یا درې خاید لري ماش لري پیسې لري خو برعکس دوه درې یا یو تن آیت نه لري دا هلته د کورنۍ کې بیا دوه رنګ چلند کې یو څوک چې کور ته پیسې راوړي د قدر به څوک چې نه راوړي د قدر نه وي حالت چې هم کوشش کوي خونه ورته پیدا کیږي ځینې کار وظیفه دا څومره د جنجالو سبب ګرځي او رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کیږي
بګانو کورنۍ او یو مشترک ژوند کې دا عرف دغه څه د فرشتجانې چې ټول غړي د کورنۍ کڅوک یو روپۍ ګټي کڅوک لس روپۍ ګټي هغه ټول راوړل کیږي د کور مشر ته ورکول کیږي او هغه په اتفاق سره په اتحاد سره په مساویانه شکل د کورنۍ په ټول غړو باندې هغه د مصرفوي او هر یو ته حقوقي ادا کوي ورکوي ورته بهتره ده هر هغه څوک چې وعده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کیږي دوی بهتره ده چې ځان ته ژوند ولري تر څو هر فرد احساس د مسولیت کې هر فرد کار وکي زحمت وباسي او احساس د دیو کې چې څه باید اواید ولرم زه باید خپل کورنۍ په خپل وساتم نو په دغه سګان کور کې چې یو کار کوي زحمت وباسي او بل مثلا کار نه کوي سره له دې چې اولادونه لري نو لامل دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي دوی ګډ ژوند لري کدی دغه ګډ ژوند ونه لري نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکي زحمت وباسي او یو څه لاسته راوړنه باید ولري
بله کله غو مثلا هم د سی وسی کنه مثلا څوک چې ګټه نه لري لغه سره سم وضعیت ونی سي څوک چې ګټه لري او معاش لري هغه سره ښه چلند نوسی دا به څومره مشکلات را منځ ته کوي
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې کچېره هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیریږي هغه ته بد رد ویل کیږي دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لري خبره ده او دغه څه بیا ونی شي ځکه چې ګټ ژوند ده او مشترک ژوند ده د کور مشر باید ټول ته مساویانه حقوق باید ورکړي او کله چې اواید د کور د مشر لاس ته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبری کوي نو هغه باید ټول ته په یو سترګه وګوري ټول ته په مساویانه شکل باندې حقوق ورته ورکړي نو کچېره په دغه سره ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې کچېره یو څوک اواید نه لري یا ورور اواید نه لري یا کار نه لري یا موقتا هغه خپل وظیفه دنده د لاسه ورکړي هغه بیکاره شوی د مالی ستونزو سره مخامخ وي نو نور ته بیا لازم نه شي هغه سره حق تلشي وکړي او د هغه لاس نیوی وکړي هغه ته د حقارت سترګو وګوري بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې ادا شي تر څو هغه سره زیاته مینه باید دوی چې هغه خپل دنده د لاس اور کړي هغه باید تشویق شي هغه باید ترغیب شي نور کار ته روزګار ته هغه داغل اس نیوي شي تاسو بل کار پیدا کی ځانته بل دنده باید ځانته پیدا کی
bale او په کورنۍ کې چې دوی نه سره جلا کیږي یو ځای دی مثلا شپګون ګورګان کلاچاریا وغوړ یاره ناویچ د پلار کړل لرسي نو د ته بیا په خبره نوبت نه ورسیږي ځکه ته د کار نوبت باید کار وکي د خځو په حق کې څومره عقد تلفي ده د دا ډول کورنۍ
متاسفانه د میرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفی نشته. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کې په هغې کورنیو کې د میرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي. سره له دې چې د میرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي. په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف وي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چېرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چېرې دوی ورته رسېدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چېرې د میرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځان ته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د میرمنې حقوق سم ورکړي، هم میرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو میرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیله چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې بیا دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړل سي تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي. دا بیا څومره په زده کړه یې بد اثر کولی شي؟
واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي. په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې، تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې. یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که مونږ هر رقم ژوند کړی ده، که مونږ هر رقم حق تلفیانې درلودلې زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري. بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلېږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپل دننه کورنۍ کې، په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپل کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم گاوند ته کوم ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل مینځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولی ژوند وکړي د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعاً چې د دوی ماشومان چې کله په دغسې کورنۍ کې ستر کېږي، لویږي، نو دغسې ماشومان وړاندې کېږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه ښودلی، په محبت سره سلوک نه ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه ښودلی مثلا، کنه، نو طبعاً چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کېږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کېږي اجتماع ماته وړاندې کیږي. نو مغه زما مخکنی خبره چې کورنۍونه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډیره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړي توګه زدا وایم ټولو اوریدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمانو ورونو ته، که هغه هر څوک دی هر ځای کې دی زمونږ غږ اوري. زما غوښتنه ترې داده چې دوی په خپلو لونو باندې، په خپلو میرمنو باندې او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډیره پانګونه وکړي، ځکه فامیل چې دا میرمنې جوړوي او د میرمنې رول پکې ډیر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د میرمنې رول ډیر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د میرمنې رول ډیر زیات وي. نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو میرمنو، په خپلو لونو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډیره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډیره توجه وکړي او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنیو، مثلا دیرس کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښيي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ یې، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسي؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیان په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د میرمنو تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومانو تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد او اتفاق لرو، او موږ کولای شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل هغه پلان باندې، په خپل طرح باندې، یا په خپل خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو، او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د میرمنو، هم د ماشومانو حقوق اعاده کړي، حقوق یې ورته اعاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته اعاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نشي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه وي او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، دا ودی دی اونې دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته د حقوقو د درنوي پاکله خبرې وسوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما قدرمن اردوونکو ستړي مشي، زه فريده سيال د ازادي ملما په دې پروګرام کې ستاسو قرباني يم. نن سره په پروګرام کې په افغانستان کې هغه سنگار کون کې د چي اوسې سنگارتون تړل شوی دی، او د عید بلمن بنلري دا چې د میرمن څوک د په پایلې کې له هغه ور
د نوی په شایما حاصل د کابل ولایت د فرزه ولسوالۍ په تیر د طالبان دوره چې د اعلان مخکنی دوره چې لا پیدا شوی نو ما چې بیا مون کټوال شولار په خبرته چې مونږ لار بیا زما خپل مسافر شو لار ایران ته، بیا مونږ په خبر کو سیدو تقریبا جمهوریت دورې نه بیا په خبر کې د خراسان حکیم په نوم ماته پیدا شوم. نو د پلار د زوی په هیله او بس خدای ما نیلی پیدا کړ. دې کې به انسان په خیر او شر وي، خو شاید دې کې به زموږ خیر و. بیا موږ هم څلور کلن په پاکستاني ښوونځي کې موږ شامل شو. بیا دغه کچې ډېرې سنسونه چې موږ لس کلن چې سنسو پنځم ټولګي ته لاړم. بیا پلار مې وجه نور جدی پیغله شوی ده او قد جیف شوی ده. تر دې حاله موږ په پاکستان کې اوسېدو. بیا زه پاتې شوم. نو زما ټول د همزولې به تلل مکتب ته ځم. زما مشر خور موږ دواړه پاتې شوې. د مشر خور نه د قد نه لږ جیګ هم ځم. پاتې شو به هم بېچاره پاتې شو په کور کې. بیا په دې کور په کارونو کې لګیا وو.
که په دې اړه راته ووایي نظیفه جان، چې څومره فاصله راغله چې کورنۍ هلته په پېښور کې مکتب نه منې کړې او بیا چې کابل ته راغلې بېرته مو ښوونځی پیل کړ، څو کاله دغه فاصله پاتې شوه منځ کې؟
دا مې فاصله ډېره پاتې شوه، تقریبا لس کاله فاصله منځ ته راغلل. بیا هغې نه ما انتصابي امتحان مې ورکړ اریانا لیسې ته. بیا څلور کاله دلته مې درس وویل. بیا مستقیم د مکتب نه چې فارغ شوم، زه مخکې لسم صنف کې وم. بیا یو هغه دینی مدرسه وه، دلته زه لاړم امتحان مې ورکړو. بیا هلته د استاد په حیث په قبول شوم. ماته تقریبا د میاشتې څلور زره افغانۍ ورکول. مور مې وایي خیر دي، لږې پیسې پسې مه ګره، تا چې تا ته د استاد په حیث تا دلته قبوله کړل تا ته یو تجربه وي، د جرات به پیدا کوي، دلته نور معلومات د استادانو نه به ترلاسه کوي، د همکارانو نه. بیا دا مور ډېر موږ تشویق کړل. بیا د هغه مدرسې نه ماته کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم، بیا د هغه مدرسې نه ماته بیا بورسیه راغله، خارجي بورسیه د مصر وو. نو بیا پلار مې هم ممانعت وایي نه لورې نه کېږي. بیا په هغه وخت و چې پلار مې وفات شو، خدای وبخښي، بیا پلار مې وفات شو، بیا د کور مکمل مسؤلیت په ما راغلل. بیا مور مې وایي چې لورې دا هم بیا نه کېږي چې ته لاړ شې، زه دلته یوازې هم بیا موږ ته ستونزه ده. بیا ما هغه بورسیه ما خرڅ کړل. په هغه بورسیه باندې موږ دوه بورسیه کاردان پوهنتون ته موږ وزه او زما نه کشر خور مې. بیا موږ دوانه په شریک بتلو، پوهنتون ته په شریک به راتلو. اوس نیکه مرغه چې تېر کال ما زه پوهنتون نه فارغ شوم او د طالبانو پوهنتونونو چې بند کړو، دوه ورځې مخکې ما دفاع وکړو او له بده مرغه زما خور د دې دفاع پاتې شو. نو تر دې هدف بس په هلو ځله باندې ځان هم ورسول. مجبور نه تمکې توکل په الله چې څه کېږي.
نظیفه جانې، که بیرته پاکستان ته ستانه شو، دغه ځې کیسې که راته وکړې. په کمپونو کې تاسې هلته مې یو څو کاله درس وویلې، پنځم صنف پورې مو زده کړې وکړې. دغه کمپونو کیسې راته وکړې، هلته ښوونځي څنګه و او افغان ماشومان چې دې ښوونځیو ته تلل تعداد یې څومره و، دغه ژوند یو څه خاطرې راته وایه.
دا پنځه کاله چې موږ هلته درس وویل، خو ډېر زیات د کور نه بد رقم په موږ فشار و. زما دوه پیغلې امازان وو، هغه په کور کې قالین کوه. بیا پلار مې هم په هغه وخت کښې نیکه مې او همدارنګه تره مې وایه چې دا نجونې قالین هم کوی سي په مکتبه د دې نه څونه جوړېږي، دا به قالین وکړي. بیا مور مې وایي خیر دی، زما اولونه تکړه ده، دوی درس هم ویلی سي او قالین هم کوی سي. تر دې حتی چې زما غاښونه نه وو لیدلې، زه تقریبا شپږ کلنه هم وو. خو بیا مور وایي زما لونه دوانه کوه، دوانه کار کولی شي، دزوی ته مه وایه چې مکتب ته نه ځه، تر څو چې غټ شي درس به وایي. بیا هلته چې اول سنکې زه چې شامل شوم د مهاجرینو مکتب وه، د حضرت بلال په نوم یادېده، هغه د سویس هېواد له طرف نه حمایت کېده. مکمل ټول مهاجرین وو. تر دې حده په یو صنف کښې مونږ تقریبا اتیا شاګردان هم مونږ هلته په یو صنف کښې به وو. بیا یو سار چې خوره کړې وه چوکي هېڅ نه وه. تقریبا یو دوه درې میاشتې زه چې هلته لاړم، بیا چې حالات یې ولیدل، بیا مور مې مونږ تبدیل کړ په پاکستاني مکتب کې. زما د لهجې نه هو د هغه پاکستانیانو د لهجې په نوم اسکول مونږ هغه وخت مونږ ویل ورته. خو بیا تقریبا اول صنف ته درې کاله پورې زه پاکستاني مکتب کښې ما ته درس وویل. زوما زما نه مشره خور مې هغه هم را سره وه، دواړه په شریکې بتلو راتلو. بیا هم د کور نه ډیر ممانعت کیدل او بیا مور مې اقدام نه کیږي دا انجونې هلته به لاړ شي اردو به انګلیسي زده کړي د دې خپله ژبه مهمه خپله ژبه ده چې باید دوی په خپله ژبه باندې لیک لوست باید زده کړي بیا د بېختیار په نوم یو بل مکتب و هغه نړیواله و بندبان ملل لخوا نه بیا مور مې د هغه ځای نه مونږ سه پارچه کړو مونږ ویوړم بېختیار مکتب ته بیا هلته تقریبا مونږ څلور کاله مونږ درس وویل بیا په دې څلور کال کې سهار وختي مونږ مور تاسول بیا به چې جمعه ته اته قرآن شریف درس به مو ویل بیا چې هغه دی نه وخت به راتلو زموږ شریکي کور وه کله ورځ به چې تیار به وو کله ورځ به نه وو اوس زما واړه واړه خویندې نور هم وه خو مور مې یوازې وه ټول مکمل د کور کار زما په مور وه هغه همدوانه همدان مې هغه خالي مې کول نیا مې هم ضعیفه وه خو مېلمستیا و مسافري کور وه د کوم کسانو خپل خپلوان چې د کابل نه هم چې به راتلل هلته نو مېلمستیا ډېر هم زیات مور مې بېچاره مونږ د سنګي کول نه شو په هغه وخت دونه کول چې د درس نه پاتې نه شو خو تر دې حده خو په هغه تقریبا مونږ شل کاله چې ما زما خپله جان چې هلته تېر شو یو زه خوارخونده نه لرم هلته ځکه مور مونږ هېڅ نه نه پرېښودل چې مونږ جنیکیانو سره کښېنو پاس وایي درس نه پرته چا سره به خبرې نه کوي که چېرې هغه درس نه درس مرسته کوي خو لاړ شي ورسره که نه کوي بس راځئ کور کې اوسېږي خو پلان مې هم لږ بد خویه وو خو په دې مسې بیا به تلو چې چېرې تیار نه وو مستقیم کالي به مو بدلول بدلو یونیفورم به ما اغوستل بیا به تلو مکتب ته بیا چې دولس بجې بیا راتلو د مکتب نه یو بجه کور ته ورسېدو نو بیا په قالین کېناستو شپه کړم زوم او اته کلن زما مشر خور وه مونږ به کېناستو هم تر شپې لس بجو پورې مونږ قالین کول بیا زمونږ کورنۍ دنده به مو کېناستل تر دولس بجو پورې مونږ کورنۍ دنده به مو کول بیا چې سهار وختي به داسې پاسېږم مسجد ته به تلو یو ورځ همداسې په مکتب کې زه بېهوش شم نو بس ډایرک هلته خو هغه وخت موبایل دا سیزونه نه وو ډایرک د مکتب نه مکتب هم ډېر چېر نږدې وو هلته کسان راغلل وایي ستاسو ماشوم مریض شوی دی راځئ بیا نیکیم وو نیانې وو بس ټول نه مهمه مور مې خو بېخي په منډه منډه رام زما په لور څه شوی نو بیا کله چې راغلل دوی خو اخوا بیا ډاکتر راوست په مکتب کې بیا وایي چې سهار کېدس کړي نو چې نه وایي دا ټول تسته ته دی چې دا درس وایي سهار وختي هم راځي او بیا تاسو دا خو ماشوم د دې تکچې هم نه ورکوي نو جالبه دلته وه چې زما نیکه ژړل مور مې وایي زه بېخي ورته داسې حیران پاتې زه وایي تاسو چې پیدا شي داسې بېخي بدخویي به کول دا نجلۍ پیدا شوې ده دا ولې هلک ونه شو خو وایي تاسو هېڅ ورته نه خوښېدې وایي دا ټول انجینرکانې سبا ودي پردي کور ته ځي بیا وایي زما بېخي ورته داسې تعجب شو چې داستانې کولې تا په هغه حالت ولې داسې تجاره پیل کړه وایي نه هر څه به نه وي چې اولاد په اولاد دي نو دا خو د انسان هغه جه حالت دی چې وایي چې دا هلک ده او دا نجلۍ ده
نظیفه جانې څو خویندې هستئ
مونږ نه همغه شپه خویندې
ورور نه لرې
ورور لرم خو زموږ پنځه خویندې مونږ مشران یو بیا ورور مې ده بیا ورور نه مې وروسته یو وړکی خور نه هم ده
خیا زه شکر چې بالاخره خدای پاک ورور درکړی ده
او بس ورور نه ورته که زمونږ بعضې وخت مونږ ورته ګورو چې مونږ ما ورته هغه بله داسې راسره په خبرو کښې راغلو بس ما ته زمونږ ورور نه یې ته زمونږ د سر تاج هغه په خندا شو ولې بل خو ده په دې حالت کښې زمونږ په کار راځي دا دی مونږ چې بس بیرون دی خو اخوا ځو نو ته زمونږ محرم یې مونږ سره ځې ورځې هغه وایي بس څه وکړم وایي ستاسو ښه ده چې تاسو ورور لرې زه به څه وکړم زه چې ورور نه لرم زه به څه وکړم چې خو بس بس خدای په خپلو پوهېږي خپل کار باندې ژوند ده زندګي ده په یو طریقه نه په یو طریقه مخته دي ده په هر یو کورنۍ کښې څه نه څه فرهنګي ستونزې وي د جهالت ستونزې وي د طبیعي ستونزې وي نو یو څه نه څه نه ستونزې پکې وي خو د فقر ستونزه د
نزیفه
جانې چې بيخي د هر سنه مکمل خو مینه محبت پکې نشته. د هر سنه په هر یو کور کې خو جلا جلا ستونزه په هر یو کور کې شته، خو بس الله رحم وکړي په هر یو کور باندې.
امين. نزیفه جانې، تاسو په سنگارتون کې هم کار کړی دی او دا بل هنر مهم چې اوس خبره شوم چې قالینه هم وبدلای شي، هغه دغه هنر مهم زده چې قالینه ګنډلای شي. د سنگارتون په اړه ته وایست، هغه مسلک مو چرته زده کړو او دا کله نه چې په دغه برخه بندیز لګول شوی دا او نور سنگارتون د اجازه نه ورکول کیږي د طالبان لخوا، څومره مودې سره آیت کم شوی دی؟ نو
فکر کیده مکتب ته اجازه نه ورسته او زیاره د بیت سیاست د یو کس هم ورته زوی بیا هغه مشر مې وای سم خو ورته بیا هغه چې ماش نه ورکوي نه خې دې ماش نه ورکې بس ته دونه ودې ځکه کس پیسې مې څنګه کوم څه نشته. تقریبا په دو درې میاشتو کې هلته چې خور مې کار وکړ ورته زده شو، بیا خور مې وای چې زه خو ما ته اوس زده شوې تاسو باید ما ته ماش هم وټاکئ. بیا وای کوم څه نشته، پافته کې را سره کار وکړه جمعې په ورځ یوازې راځه دکان خلاص کړه استاد ورته وویل. نو هر څومره مشتری چې راغلل زما د موادو پیسې وباسه بیا فایده ګټه وه استاد شي وایي سمه ده. بس بیا خور مې چې هلته کار یې شروع کړو بس د نور د ژوند ستونزې زموږ لږ لږ کم شو، د پلار تداوي شوه، د دفتر فیس شو، د دوا شو، د هغې ته یو میوه او یو دانه د کور مصارف زما د زما نه کشر خور مې چې د هغې په غاړه وو. بیا د ښځو یو شبکه هم وه پانسونه کې زمونږ یو استاد و، زه بیا په علومې دیني زده کړې کې په سونه کې د ټول نه زه خو منو بیا بعض وخت یعنی د درس په داسې ځایونو کې استاد خپل ستونزو سره مخ کېدل بیا زما نه مرسته غوښتل. بیا یو بل استاد و ما ته وایي چې دونه دیني زده کړې فعالې زمونږ یو شبکه لرو د شبکې ملي زنان افغان، بیا ته کوي چې هلته راشي تا ته اسمان اخلي ځکه چې موږ په دې بحث کې ډېر کم کسان په ستاس کې لرو چې زما په فکر ته مناسب دی. بیا زه چې کور ته لاړم مور ته مې وویل داسې خبره ده یو پلار مې وایي نه لور مې زه شرایط خرابه ته پېغله یې وایي خیر دی زه خو یوازې نه ځم، دا د مور مې راسره ځي که ته غواړې نو پلار ته مې غوښتم بیا راسره راشه وایي نه چې مور دې ځي خو سمه ده. بیا زما مور مې هغه زموږ استاد بیا موږ لاړو د ښځو شبکې ته، د هغې رئیس سره مو ډاکتر صاحب ذاکر هغې سره مو خبرې وکړو بیا وایي سمه ده کومه ستونزه نشته. بیا د بعضي وخت د ښځو د خاوند د شبکې د غړي یا د هغوی د څو خپلوانو د ښځو خاوند په منځ کې کومه مشکلات مخته راغلی نه د طلاق د اظهار د خلع بیا د دین د لحاظه د زما نه پوښتنې کوي چې موږ څوک یا مثلا کومه ښځه د خاوند نفرت خپل شي د کوم یو د بل چا ماشوم ته بهیې ورکول خاوند یې خبر نه و په داسې مسایلو کې بیا زه د هغوی عذر شوم. نو داسې وخت بیا چې په ضرورت به کېده بیا ما ته زنګ وهله هغوی. نو بیا چې زه لسمه سنف کې ومه د شبکې غړی هم شوم، مدرسه کې هم ما دنده ترسره کړل، بیا پلار مې لاړ ما ته یو موبایل هم واخیستل، ما ته سیم کارت هم په خپل نوم واخیستل راته راغلل وایي دا موبایل دې واخله مکتب ته ځه تر مکتب ځکه تاسو څلور کسان ځي ورځي بس دنیا د زندګي د تاسو انسان یې نو هیڅ نه یو حادثه نشي حالت هم ښه نه ده. بیا لاړ پلار مدیر سره خبرې وکړو هغه مریضي حالت کې لاړ وایي دا لور مې دې ته ما موبایل اخیستی ده او مدیر وایي چې نه ضرورت نشته وایي ګوره دا یو لور مې نه ده درې نورې هم دې سره دي نو د دې د خاطره چې زما زړه ارام شي مریض یم خو بس سیاست وي چې دې ته اجازه ورکړه. بیا ما ته کارت ورکړم مکتب کې ما بیا په آزاد ډول موبایل ته وړل راوړل تر دې حتی نور نجونې به ویل چې ولې دې کې څه ده دا د چا لور ده تاسو دې ته دا پرېږدي چې دا ځان سره موبایل راوړي موږ ته اجازه نه ورکوي. خو بس همصنفیان افسنه یو بخیلي خو بس وي د ښوونځي دوره ده نو دا کارونه خو حتمان کې نه وي خوند په کې نه وي.
نظیفه جانې دا دومره
حالت و په تېرېدو سره جمهوریت دوره پلان کور مې دا راجدد لارې نه د کور مسارف پوره کول او زه مدرسه کې وم یغی نه ترڅنګ چې فارغ شوم د مکتب نه پانتون ته چلاړم یو حقوقي شرکت زمانه هم وختونه کوسته کوي چې تم ورش مو سره د فاميلي مشاور په هیڅ مو سره کار وکي بیا تر سکو ته پوری هغه شرکت کې وم
نظیفه جانې د دومره ډیر کارونه د دومره سختو مرحلو نه تیرېدل د کور کارونه په اړه ته وایه که څه هم کور کې به مو کار کړی وي اشپزي دې زده د څخه پخولی شي
اشپزي خو زه به دا وایم چې پخول چې څنګه به وو زما د پلار کومې و چې نیامې دوی هېڅ په رښتیا وایم چې کوم ډوډۍ خواړه چې په افغانستان کې پخېږي دا په نور هیوادونو کې نشته تر دې حده چې باید هلته هغه اشپزان افغانیان چې وي ښه خواړه پخوي نه د پېښور د غنه بیانو ډوډۍ هېڅ پان نه راکوي اوس هم پخوا هم دا هغه چې دا ځینې بیان مو پیدا کړي چې هغه ترکمنان به وو یا ازبکان وو یا هم د شمال پاته زموږ وطنداران به وو هغوی چې پخول ډېر ډوډۍ به پخول بیا موږ په کور کې ګازي تنور درلود په کور کې موږ بیا ډوډۍ پخول زه تقریبا ولس کلانه او شپاړس کلانه ما په تنور ډوډۍ پورې کول ما شروع کړل یا د کور اشپزي او د کور صفایي او د کار نو څنګه متفرین خو چې موږ مکتب ته لاړ شو بیا موږ د کور کار کول اشپزي کې زه هغه وخت ډېر زیات خاص ما مهارت وو ته شل کلانه پورې ما په تنور کې هم ډوډۍ پورې کول او صحیح خواړه مې پخول خو ډېر ښه خواړه مې پخول هغه وریجي وو چې زما خاصه پر خواړه چې د وریجي ده نو مور مې چې اوس چې خواړه ستاسو خوښي انا هغه خو ډېر ښه پخوي دي د نور چا چې خواړه کوم خواړه خوښي هغه خو نه د سر نه تیرای ما چې مور د وریجي څخه پخوم دا خو زما خوښي زه په مینه پخوم
اچھا اچھا خوخی یاری تلک ڈیر پام کی خیستہ پخی پکابل کے مجھے خور سر کلا ارجگاہ پائل کڑا او دائی دے او منبش استا سلا پارا اوس محال چھ دارجگاہ بند شوی دا پدی اڑ لگ رہا تھا وہ یا دارجگاہ دا دورین دا خطرے یا لنڈ خطرے تھا وہ کچھ تا سے مشتریان دل دل او دا طالبان وقت یو کسا ہو کچھ کلنډر ته وایي چې دا وخت کم ده طالبانو میرمنې به درته لاته من فیشن به مورته کوله په دې اړه ته لنډ وایي
زه به یو موضوع چې دا اوس چې ونم بیا وخت هم کم ده به فاتې کیږي زما پلا دایم هم دا وایي چې وای لور پیدا کیږي اولاد پیدا کیږي میرمنه پیدا کیږي خورور نه پیدا کیږي خو زه به دا وایم چې دا رښتیا خبر هم ده خو منطقي خبر نه ده ځکه چې هر څوک خپل ځای لري خپل مناسب ټاکلې جې خوځې ورته ټاکلې دا موږ د سونو کو بیا چې دا میرمن او د اولاد د وزي ولود نه تیر شو موږ بیا چې زما پلار دې ته نه ژوند دي کی تر څو زما مور ماته ورور وزي کوي د ورور دل جدا مقام در استا او د خزي د لور او د زوی نو دا زموږ یو غلطه مفکوره ده چې زما پلار دائم دا خبرې کول کله چې ما په اول ځل باندې چې ما ماش شولم زما پلار هغه زما سنور تر افغانستان څخه پیسې نه دي زما چې هغه ماش ولې نه زما پلار دې په جارا شو پلار مې چې مرګ ته پلار مې تر مې راغله ورته وای چې ورور زما کې به خرڅ کړ کوم هغه میراثي زما کې چې موږ په وطن کې لرو هغه باغ دې خرڅ کړ په هغه په دیو ناشتي پیسې باندې دا هیڅ قیمت اسنه د دې په تقریبا شلت یا یو شلت برازي نو یا هغه خرڅ هغه په څو په دې لکه ځان ته یو ګروي کور واخله یعنی په دې حد خطه چې یعنی سنه څه پیسې او څه لکه زه به ورته ورکم فری به ورکم هغه څه ته زه واخلم به په بل چا وای خرڅم یو سنه څه یو څه لکه یو دوه لکه ما ته به ګټه پاتې شي نو پلان مې چې نړی شو بیا ما چې هغه ماش ورته ورکم ما ته وویل چې د زمکې او د میراث بخش که زمال طرف تو اکیلی پلان می راتا وید ما چې زه دا کار نشم مختوری دا دیر درون کار دی نو تاسو یه مور نشتا حس پا دی کارون که ما مشاری کوای و اینا ما سیحی حالت از خانه دا او زمان که زمان پتر هم زمان پلا تا گواخ کلی و که تو زمان که نخار پایی و دینا خاصه سابت تو فارسی استاولادون دا بیاس نسی اغفته نو په دې خبرو چې بیا پلار مې وفات شو. پلار مې چې وفات شو ما زه هم پنتوت نتلم، هم کار دندې ته تلم، هم یو خپایم په دنده کې وو، یو خپایم په محکمه کې وو، ولسوالۍ ته وتلم. تره سره مې دعوا درلود د خپل په هغه میراثي حق باندې. تره ته به مې ویل چې ولې زمونږ حق موږ ته نه راغی، وایي تاسو پېغلې نو تاسو نجونې نجونو ته چا حق میراث ورکړی؟ تاسو لاسې ودونه وکړي او ورور دی اوس کله کوچنی دی، کله چې زلمی شو بیا راست دی زه به ورته میراث ورکوم. ښه، نو په دې وخت کې زما دا درې کاله تقریبا دوه کاله چې پوهنتون دوره کې ما هم درس ویل، هم د کور سرپرستی وکړو، نسان کې ما دا کوم حقوقي دعوا او تره سره دا همه هم مخته ویوړل. خو په دې وخت کې زه د کور د کارونه بیخي محروم شوم، یعنی هغه کوم اخلي پخلي چې ما ته مخکې زده وو چې زه په کې ډېر ښه مهارت زما هم وه، خو زه بیخي محروم ځکه چې ما وخت نه پیدا کول. تر دې حتی چې مور وایي چې زه په زور چې ستا کالي تبدیل نه کوم، ته خپل کالي نه تبدیلوي. ما سره هیڅ وخت نه وه، او مهم مشکل په دې وه چې زه لارې چارې هم وته نو زه چې په کوم طریقه زه مخته لاړ شم، ځکه چې مونږ دلته پیدا شوي نو هغه وخت نوي هم راغلي وو، ستانسي وو په هېواد کې، بعضې ځایونه هم راته بیخي ناشنا ناشنا غوندې وو. بیا کله چې تاسو یادونه وکړل چې زمونږ د کوم عاید چې وه د رژدار د لارې وو، کله چې حکومت تغییر وکړو نو ارزګه کومه ارزګه زما خو چې کار کول هغوی سره په شریکه، نو هغوی خپل سامان راټول کړ او لاړ پاکستان ته. دفتان سمدستي مونږ هم خبر نه مور وه چې اسې چتي هغوی دا کار وکړو. ګوره زما هم زه هم دې سرپرسته شوم، هغوی یو مشوره خو به یې کول. ما خیر مور ته هغې خپل دوکان او خپل کار او خپل سرمایه او خپل واز لري، نو مونږ تاسو ورته ولې ورته څه تمه ورنه وکړو. بیا مونږ دواړه په شریکه مونږ لاړو ارزګه ته، مور نو مجبوري تم راشه دوانه لاړو. بیا دا زمزان کې دا چې تلار مجله دلته زوم زما خور هم وه. جالبه دلته چې وه د طالبان حکومت وو تقریبا یو دوه میاشتې تېر شوي وو د حکومت نه، چې یو دوه کسان طالبان وو ټوپک په لاس دروازې شاته راغلل مونږ داسې په غوسه. همشیا ما ناوي داریم او روز جمعه ناوي داریم، خو بس ما میاری ناوي مرجور کنید او نیمه پښتو نیمه فارسی. بیا ما ته اشاره وکړو چې ته زه ورسره خبرې کوې، دا شاید و درې کې کومه ستونزه لري، زه زه لاین ورسره مې خبرې وکړو. ماشاءالله کومه ستونزه نشته، تاسو راوړئ مونږ په خدمت کې یو. مونږ کېناستو د پنجشنبې شپه ورځ وه، د جمعې شپه وه، تر اته بجې پورې. دا ژمی هم هوا ډېر زیات یخه وو، د قوس میاشت داسې راځي، مکتبو میاشت وو، مونږ هسې هم ډېر لنډ وو. اته بجې مور پرله پسې زنګونه وهي چې دا تاسو چېرته لاړې، شرایط هم خراب. په دې وخت کې تاسو مامورې هغه ناوې تر اوسه نه ده راغلې، مونږ په تمه یو، او دلته بلا طالبان هم تالار ته راغلی، نو څه به وکړو؟ او بیا هغه مونږ سره کوم استاد چې وه زما د خور، هغه د هغې جالب دلته مور یې راغلی وو، د ورور ښځه یې راغلې دیارې نه. ما وایم چې دا تاسو ولې راغلی؟ وایي دا لور مې یوازې د دسې نه شي، دا طالبان یې په سر نه دي برابر، خو دا پیغله ده. اول ما ورته وویل چې مه ځه، دوکان دې بیخي بند ده. بیا وایي نه څه خبره نشته، باور که په هغه ورځ به هغه سمدستي اته بجې اته نه لس شل دقیقې وو چې د میدان د غزنی نه ناوې راوړې وو. ستړې ستومانه هغه بیچاره ناوې، اوس هغه مونږ ناوې ته وستان کښېن، هغه بیچاره ناوې ویده کېږي.
څومره جالبه ده واقعا.
اوس هر څه نه وو، لږ ځان کینګ ونیسه، مونږ د سهار نه داسې ستا په تمه یو، خو نو ناوې څه به وکړو؟ ستا په تمه یو، نو ته ځان په حال ونیسه چې مونږ تاسو به سینګار کړو، د زر ختم شه دا ناوې بیا ویده کېږي. اوه خدایه، دا څه به وکړو چې دا ناوې ویښ شي چې مونږ دې ته سینګار وکړو؟ او شاته طالبان تقریبا دوه دیالس کسان ټوپک په لاس دروازې شاته، او جالبه ده چې هغه استاد کله چې دانارې جوړوي دا لاسونه رپېږي. آخر د اجره د سپۍ ته چېره میلار ده ته په برو ته دروازه سل کو دي چې یو علاسته مثلاً هم که د باور کو تقریبا دوه ګل اسکان ناری نم د سوالار تو کا کی فلاش او زاو موږ سل ز یو زلو مو کو چې مانځه د دینه موږ نه یری کو هغه د چر ډیر زیات رتی یری دی له یو خو نیر په یو سختای باندې موږ هغه ناوین جوړ ته تقریبا نو سره وکاسان نور هم چې د زوم خويند کی د زوم وراندار هم ور سره او بیا د زوم یو وراندار وای چې ما سم سنگار کا چې خاون می دلندن نه راغلی ما ښه ست خاون دلندن نه راغلی او څه خسر چې کار سکار کوي سدند لري او یو خسر می طالبانو کې د خاون می لندن کې وی خلنو دا څنګه مثلا خاون په لندن کې کوي وای البته زما خاون انجینر دی البته ذکر کوي البته درس وای دی البته دند لري نو سلو میشتي ورستا د میشتي ورستا وای راځي افغانستان ته من خان طالبانو د څه د خپل اولادونو لګلي خارج ته او د نور اولادونو ته وای چې جهاد وکړي و په هغه وخت کې و دا هغه کوم کسان چې د زوم خويندې او غلک څنګه تر شو د سیمه ته بد بد یو کتل دا څنګه څنګه سره چې کوم استاد هغه راغله وایي چې خلای شي چې چپ شه دا څه کې ځانته جنجال لته من دا خو ته حق خبره ده ګوره په خپل اولادونو باندې څومره ذکر کړي د بیچاره خور ولس اولادونو په افغانستان کې نه کېږي کوم ځای ته یا فنتین تلاش کوي خو دا دې خلای شو لاړل په سبا یې چې دوی چې موږ واده ختم شي موږ راځو د حساب کتاب تصفیه کوو یعنی هوټل والا ته وایي باور وکړه د دې پیسې تقریبا کېدل چې موږ دې سره راځم به کول 10,000 افغانۍ به کېدل دوی موږ ته 10,000 ورکړل او زموږ استاد ته کینی ته دیږي اگر نه دیږي دیږي اگر نه دیږي ام د لکه ما پاس نه دیږي ما ورته اشاره کړه دا نیمه مواد پیسې دي چې شوې د عام واخله د خو د چا پروا نه لري هغه بیچاره پیسې واغسل په جارا پیل کړه خو بس هغه د هغه شپې خاطرې هیڅ مونږ نه هیریږي چې هغه نه ویده کېدل او مونږ ورته چې خدای ته ګورمو ویده کېږي بیا وروسته ویده شو لږ ځان سنبال کړه چې مونږ تا و څنګه چې مونږ ووتل چې تقریبا لس نیم بجې شپه و چې مونږ ووتل چې لاړ چې بد رقم یخني هم و هوا موټر هم اسنه پیدا کړل اخر پیاده راغلو
ګرد Gulde, gar bhagulu zulfo ki, sindamani gulde.